دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر. زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې هیله چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي، دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ده. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار کړی دی. پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تېره ورځ د قرغستان له ولسمشر سره کتلی دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په منځغونډه کې په کابل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان امنیت سره تړلی دی او باید د ټینګښت لپاره یې ګډه همکاري وشي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
د وای د دوو ګوندۍ او ملګرو هیوادونو په توګه نن موږ د تا مکیږي چې د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او ګډو غوښونو د دفاع لپاره په شریک مبارزه وکړو. خغلی ربانی هم دا راز ویل چې افغانستان له کوم غواخ سره مخ شي، پاکستان هم ترې زیان منیږي. بلخوا پاکستان هغه پلان لغوه کړی چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سوال چې دوی بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري کوي، خو د وسل لپاره په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت لامل د غلوبین شي تر سره کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچۍ کې د دریو یو ورځنۍ او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره وروغواړي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دا مرکز د غلطه په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي. اخوا د ارغوان په کلنۍ میله کې د بیلابیلو ولایتونو خلکو تېره ورځ ګډون کړی و. دا میله د پروان ولایت د ګلغونډۍ په لمن کې جوړه شوې وه. د میلې وې برخه والی ازادي راډیو ته وویل
ادیباستم ما
دای
برنامه از
کابل اشتراک کردم. دوی ز ادیبایم له کابل راغلی ام. ډیره خوشاله کیږم چې دا شی جشنونه زیات چې تر سوز مو خلک خوشاله وي. نور نو جنگ بسته راځي، یو بل تلاسونه سره ورکړو. دا ارغوان په میله کې یو شمیر شاعرانو شعرونه ولستل، ځینې کسانو ویناوي وکړې او یو شمیر کسانو د کورنۍ لغړو سره په دې میله کې برخه واخیسته. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشت ښار د اربکر کې چاودنی و پولیس وژلی او تر شلو ډیر نور ټپیان کړي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس خبر ورکړی چې موټر بم د پنځشنبه پورس هغه ګاډی پنخه کړ چې پولیس انتقالول. د اربکر ته تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز وی. پی کی کی تیرونه د هغه چاودنی مسولیت ومانه چې د اربکر ته چیرمه لوي امنیتي پوسټي سره وشو. په کې لک تر لګه د امنیتي برخې درې غړي وژل شول او څلی رښنو ټپیان شول. انقره ویل 2015 کال راځي چې شخړې بیا را پیدا شوې د امنیتي ځواکونو نږدې 300 کسان وشل شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر تیر ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بی کاتمبایب سره پر دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان محلنې مشر دی. د قرغستان د ولسمشر د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. او عراقیول اصله برتانی انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی پرختون کې تیر ورځ د زړه د دریدو لامل سا ورکړه. په خو ودانی کې چې زها حدید په نړۍ کې ډیزاین کړی دی او په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک مرکز دی. د جرمني په لایپزیګ کې د بی ام دبليو موټرو مرکز دی او همدارنګه د استرالیا په انسبرګ کې د اورګاډي تمځایونه دی او د آذربایجان په مرکز باکو کې د حیدر علیف مرکز دی. د دوه ځلې د استرلینګ په نوم د برتانیا جایزه ګټلې. دا په نړۍ کې لومړی ښځه وه چې د پریس کار په نوم جایزه چې د نوبل د انجینرۍ په نوم یادیږي د خپل کړله. دا خبرونه
نړیوال
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ بیدی تودوخه لوړه درجه 11 او ډیډه و. په هرات کې باسمان وریځ بیدی تودوخه لوړه درجه 12 او ډیډه اته. په کندهار کې باسمان وریځ بیدی اورښت امکان شته، د تودوخه لوړه درجه 23 او ډیډه 14. په مزار شریف کې باسمان وریځ بیدی تودوخه لوړه درجه 14 او ډیډه 9. په بدخشان کې باسمان وریځ بیدی اورښت امکان شته، د تودوخه لوړه درجه 21 او ډیډه 14. په بامیان کې باسمان وریځ بیدی تودوخه لوړه درجه 11 او ډیډه 3. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ډیټا 14.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. دا خبرونه چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور لډل سره یوځای شوی خایي د افغانستان د سولې د بهیر هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه یو ریپورت لرو. همدارنګه باوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتي وضعیت یو په بل پورې تړلی او په یو هیواد کې نامني د بل د نام نه کېدو سبب ګرځي. لادی به مهم خبر کوچی د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنگیالیو لملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وار بیا د افغان چارواکو هغه تورونه رد کړي چې پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړي. پر دې موضوعاتو سربیره د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواچي د اټومي وسلو لپاره په کاریږي دا ترهګرو لاستا لوی دلای شي. که وخت وو ځین نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په دې ورسوي کې داسې خبرونه خپاره شوي چې د طالبانو یو مهم مشر ملا زاکر د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یوځای شوی دی. څېړونکي وایي ښایي د افغانستان د سولې د بهیر سره دا خبر مرسته وکړي. که څه هم د ملا منصور سیاله ډله چې مشري ملا رسول کوي دا خبرونه د ګاونډیو هیوادونو تبلیغات ګڼي، خو د طالبانو دوو مشرانو یو غربي اژانس ویلي چې ملا زاکر خبرې له ملا منصور سره شوي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم زاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یوځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره بل افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ سي. ملا زاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشي سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په روسیو کې موافقه کړې چې نو ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي رډیو ته وویل چې د هم د ملا زاکر پاړه اوازې اورېدلې دي، خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاصله د دغه خبرو سره یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د محمد رسول اخون په پروپاګاندا اوازه خبره کړه، واسي به دغه اوازه خبره کړه چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د شې د سیمه هم سره ملکونه موږ دغه پروسې خلاف شروع کړی دي. نو دا موږ اورېدلې دي، خو حقیقت نه لري چې د پواسي مصنه دی ویلي.
تیر میاش پاکستاني رسنه یو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دی تایید کړي. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکوره شو یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندوز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یوځای شوي دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې کېږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان او پاکستان امنیتی وضعیت په یو بل پورې تړلې او په یو هیواد کې نامنی د بل د نام نه کېدو سبب کېدای شي. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په لمانځغونډه کې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د څرګندونه کړې. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دو اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروري دي.
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې نامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ښاغلی ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلي او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد دننه وسلوال مخالفان د بهرنیو جنګیالیو له ملاتړ پرته د جګړې د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې که دا بهرني جنګیالي له طالبانو سره نه وي د افغانستان جنګ په یوه میاشت کې کنټرولېدای شي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوي چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنګیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنګیږي.
د خارجیه به مخالفین ما کومک نکونه، نه را تجهیز نکونه.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونکړي، دوی تجهیز نکړي، زده کړې ورنکړي، ملاتړ یې ونکړي او په جنگ کې ورسره شریک نشي، دا جنگ د یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید راسره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
ښاغلی وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنایی او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ښاغلی ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره یې باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنیني کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنګ د دوام عوامل ګڼلي وو. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه یې بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده، په رواني لحاظ د طالبانو په صفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو 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 داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویق کوي چې په افغانستان کې وژي. د بلې خوا څخه د خارجي اتباعو مالي نظامي کومکونه چې د جنګ په میدان کې یا دوی ته تربیه کوي، دا ټول هغه څه دي چې نوي ځوانان چې هغه خالي ذهنه وي د هغوی د تشویق د پاره دا ډیر اساسي رول لري.
ښاغلی پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د غندښنې د رفی په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عملولو له مخالفینو سره د جل پروسه زیانمنه کړي.
اوس هم پام کړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان باید د تروریزم په وړاندې ګډې مبارزې ته صادق واوسي. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې ژمنه کړې وه چې په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه شي. پاکستان چارواکو په دې برخه کې امنیتي ستونزې یادې کړې. د ارغوان په کلنۍ میله کې پرون د بیلابیلو ولایتونو څخه ګڼو خلکو ګډون کړی و. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشته ښار د یاربکر کې چاودنې و پولیس وژلي او تر شلو ډیر نورې ټپیان کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر تیره ورځ د کرغستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایوب سره په دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو موضوعاتو خبرې کړي. عراق کې اصل برتانیې انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. او د ویسټ انډیز کرکټ ملي ټیم د شل اورونو په نړیوال جام کې هند ته په ماتې ورکولو سره فائنل ته ووت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
د افغان پناغشتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړی ده. انټرنیټي خبرونه ای بی سی آنلاین په خپل ورستی غړنه کې د اروپای اتحادیه د هغه پلان په اړه لیکلي چې لمخه به 80,000 افغان پناغشتونکو بیرته افغانستان ته ولېږل شي. د خبرونه په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل په اروپا کې ځای پر ځای سي لېونه څرګند راتلونکو سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناغشتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسی تضمین کولای. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناغشتونکو تونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل لخلی لیکلی چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمينه نسی برابرولای. د شاغلی میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري استلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغه سیمو ته رسیدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او نا امنی د دې لامل سوی چې شاه او خوا 2.5 لک افغانان له هیواد ووزي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستيال مارک باودن لخلیلی کې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصي ماينونو د چاودون لقبلې تر ټولو زیات تلفات ملکيانو ته اوښتي دي. د شاغلی باودن په وینا پر دې سربېره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ور باندې سیوري غوړولې. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال او یا په سل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستيال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناغشتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دي. نیویورک تایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوی کتابتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې په وینا له هغه څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقاله د یو شمیر زده کوونکو نمونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک تایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متی الله ویسا په نامه یو کس جوړ کړی دی. مقاله وایي چې د شاغلی ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 1,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو لیور کوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمیر ولایتونو کې اوه کتابتونونه جوړ شوي چې پکې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت د سرپرست مشر مسعود اندرابی هغه تورونه رد کړی چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو ملاتړ کوي او هغوی په افغانستان کې نامنه خبرولو ته هڅوي. د دې وزارت ویان پرون دا تورونه بې بنسټه بللي او ټینګار کړی چې پاکستان د ټولو ترورستانو پر ضد پا په اراده او پرتل توپیر عملیات پیل کړي. په دې اړه به نور تفصیل په خبره د ساده رډیو د خبريال رپورت کې وو.
پاکستان د افغانستان د استخباراتي ادارې د مشر وروستي تورونه په کلک رد کړي چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره د افغان طالبانو له لارې په افغانستان کې تاوتریخوالي او ناامنۍ خپرول ته لمن وهي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر مسعود اندرابي د هیواد د پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په سږني وړي کې به په افغانستان کې د وسلوالو بریدونه ډېر شي او تورې لګول او چې د پاکستان استخباراتي اداره د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې لا زیاته ناامنۍ خپره کړي. خو د پنځمې پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر او نزي خبري غونډې ته په وینا کې د اندرابي وروستۍ څرګندونه په کلک رد کړې او ویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی نو په کار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. خغلی ذکر د اندرابي سرګندونه ته په اشاره وویل چې پاکستان په پوره اراده او بیل توپیر د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کوي او زیاته کړه. موږ د دې بیانونو په اړه د میډیا رپورټونه لیدلي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او دا یې داوي او تورونه بیا اساس او د واقعیتونو برعکس دي. پاکستان په پوره اراده د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد جنګیږي او له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. لکه څنګه چې ترهګري یو ګډ دښمن دی نو ځکه د ختمولو لپاره مرستو او ګډ هڅو ته اړتیا ده. نوموړي همداشان زیاته کړه چې پر یو بل تورنو لګول لړۍ به ښایي د وسلوالو او سخت دریځو لسونو لا پیاوړي کړي. افغانستان په داسې وخت کې پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تور لګوي چې د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په ګډون څلور اړخیزه کمیټه هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي. تر دې دمه دغه کمیټې څلور غونډې شوي چې له افغان طالبانو څخه یې له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او ویل کېدل چې د تېرې میاشت په لومړیو کې به د دغه دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې د طالبانو د شرطونو تر رامنځته کېده او د هغوی تر انکار وروسته وځنډېدې. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د تورنو لګول لړۍ ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې دواړه دې پر یو بل اعتماد وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي،
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سختریزۍ خلاف یا چې کوم دلته مشکل دی ترهګري ده د هغې خلاف، ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو. که بیا دا شروع کېږي نو کېدی شي هغه د پاکستان افغانستان چې کومه د سولې په خبرو کې رول دی د هغې دپاره سره د دې چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګي، زما خیال دا کېدی شي دغه د همکارۍ ته
دا یادونه ورده چې دا لومړی ځل نه ده چې افغانستان پر پاکستان او د دې هیواد پر استخباراتي ادارې طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګول شوي چې د پاکستان حکومت په کلکه رد کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
وسال مشوانی د کونړ د غازی آباد څخه په راستولې سمس کې ویل دي چې نن د کونړ ولایت اسمار او غازی آباد ولسوالیو ترمنز د ډب خړ په سیمه کې لوی لارې ته غره کویدلې او لارې د خلکو پر مخ بند کړي چې خلک لوی ستونزې سره مخ دي. دوی په دې برخه کې د دولت د مرستې غوښتنه کړې ده. نقیب الله بارکزی له کندهار د ژړې ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې ویلي، زموږ په ژړې ولسوالۍ کې هم نوی تعلیمي کال پیل شو، خو په ټوله ولسوالۍ کې د زده کوونکو لپاره یو کمپیوټر هم نشته. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د بی وزله دی او غواړي چې زده کړې وکړي. د تعلیم او د تعلیم و تربیه وزارت له ده سره څه ډول همکاري کولی شي؟ په یو بل اس ام اس کې چې له هلمند نه زموږ یو اوریدونکي راستولی دی او خپل نوم البته او نوم یاد کړی، نظر جان د هلمند څخه دی، وایي که چیرې د هلمند څخه د وکیلانو پخوانیو جنګ سالارانو لاسونه قطع شي، امنیت به تر دې هم خراب شي. نو هیله ده چې په دې برخه کې، البته د مطلب دا دی چې امنیت به تر دې ښه شي، نو هیله ده چې په دې برخه کې چارواکي توجه وکړي. د ده پوښتنه ده. اوس هم سیمه ییزو مسایلو ته ورځو. لویدیځ او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې هغه مواد چې د اتومي وسلو لپاره په کارېږي د ترهګرو لاسونو ته لویدلی شي. د دغه ډول ګواښونو د څېړلو او مخنیوي لپاره تیر ورځ په واشنګټن کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دې اړه هغه مهال اندېښنې نورې هم زیاتې شوې چې په بلجیم کې له یو مشکوک تروریست څخه د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو فلمونه ترلاسه شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ احمد شیبر وړاندې کوي.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونلوي شي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشیز د پنشن بی پروس په دې هدف پرانستل شو چې اندیشنې شته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هې سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کلاس لري نیول شوی دی. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندیښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له ترستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدي سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډیر څه شوي دي.
د ژوند رنګونه.
زما نوم بریدمل میرزا دی او د ملي ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم.
اوس پر رخصتۍ راغلی کورته
او پر رخصتۍ راغلیم کورته راغلیم او رخصت مې داده په خیر آمده ده او پوره شو د خیر سره بیرته هڅه کوم چې وظیفه ته لاړ شم.
دندم په کوم ځای کې ده؟ اصلي
دنده زمنګا د غازی آباد ولسوالي ټولۍ اول کندک سي لیوي دو کلوردوي 201 سیلاب پدغه کی زما دنده.
حالت ساسه د دندې وضعیت څنګه دی؟
زمنګ د دندې وضعیت یعنی زمنګ د دغه د یینی د زور او د جنگ د زور نه دی پاتې. خو ولې منګه کمبوتات هم د پرسونل لرو او هم د وسایدو لرو، یعنی چې منګه بسته په سلو نفرو کې یو وسید د سلو نفرو بس کیږي نه بس کیږي، یعنی منګه دغه ضرورتونه لرو.
ولې دغه وسایل ټول خراب شوی؟
دا خراب شوی خو بیرته امکانات نشته چې دا جوړ شي. یو وسید چې کول اردو یا لیواته لاړ شي چې یعنی هغه لازم من ضرورت یغه په یو کال کې یو وسید برته من تر رسیام جوړ نه را رسی برته خرابې.
تاسو مرکز سره اړیکه نیولې ده؟ د
مرکز من خپل مرکز سره ارچا سره شی پر ورکو په مخابره کې په ارڅ کې ورکو خو مرکز اجرات نه کوي. تازه دمه
اوس چې ساسي وسایت هم نشته د لستون سره مخې به وظیفه څنګه اجرا کوي؟
او د خپل غیرت او د افغاني د وجه اجرا کوي. نو بس دغه شی نه چې نوې نو خدمت مزمت لمم نور زړه نشته چې وای کوم او بل چې یو نمبر پورې نه خته د دغه وجه ز خپل لال تخپل قرباني ورکوم خو بس مجبوری ده چې یعنی د هر څه کم بوته.
تقریبا ته چې مخ کی کور تر اغلې وي او د دې اوس بیا راځي څومره مورزي یا څومره میاشتې دلته دند اجرا کړ؟
نو څلور میاشتې ما وظیفه اجرا کړله. په دې څلور میاشتو کې زمنګ مرګری شهیدان شوی دی.
یو څومره شهیدان
شوی؟ لس نفر، 15 نفر تلفات لرو، داسې یو لس 15 زخمیان لرو.
لامل څه دی؟ ولی
لامل هم دغه دی یعنی چې مونږ صحیح آمده نه یو، یعنی مونږ هلته اوس یو څوک راووزي مونږ باید موټر کې ورپسې لاړ شو. هغه ځله چې مونږ 2 ساعته 3 ساعته منډه وو او بیا هلته ورسو یا غنی او یا موزه سنگری راته نیولې مونږ د منځ وړي په داسې ځای کې.
کچيري ام داوس د افغانستان د دفاع وزیر ساغه غوري ساغه وختنه لاغت سده.
بس زما غوښتنه دا ده یعنی چې د ټولو سربازانو بریدملانو او د افسرانو خو دغه وکي او مونږ ته خصه کې لسلاره ولېږي خو مونږ په وسایدو پارڅه مده شو د جنگ د خوانه مونږ نه یو شیم نه دی پاتې، یعنی مونږ په اده په غره کې منډي وو.
څو کال د کیږي چې ته په کونړ کې وظیفه یې؟
زما و شو زدا ویوم کندک نه فارغ شوم، نه هکاله می فکس برابر شو چې په کونړ کې وظیفه اجرا کوم.
کمبل زی ته تبدیل کړه نه
نو وسافور یعنی منګه د درې میاشتو لپاره د کابل نه حرکت راک او زمنګ درې میاشتې په نه هکالو بدل شوې او ته چالتہ د دې سربازانو مشکل وګوري لیونی شو رواني تکلیف لري د جنگ د وجې سرباز یو زواک چې یو فوجي یغه تعلیم له ضرورت لري ارشی له ضرورت لري صرف جنگ له ضرورت نه لري چې په دې بتو پیډځي ارڅ زکومه خو نه کالم ډیر شه دی یا لس کال چې د یو چا په د جنگ پسانه کې وته